آسیا په اتم دور لوبو کې 15 میډالونه، د وزن پورته کولو په آسیایي او نړیوالو لوبو کې 10 د سرو زرو میډالونه، د اندام د ښکلا په سیمه ایزو او نړیوالو لوبو کې 10 میډالونه چې پکې 15 د سرو زرو شامل دي، د باسکټبال د سرو زرو میډال، د رزمي لوبغاړو شاوخوا 10 اتلولۍ، او د کرکټ او فوټبال د ملي ټیمونو پرلپسې بریاوې هغه لاسته راوړنې دي چې افغان لوبغاړو په 1994 لمریز کال کې کړې دي. په دغه کال کې د افغانستان د سرو زرو د ټولو میډالونو شمیر شاوخوا 150 ته رسیږي، چې په یو کال کې دا اندازه میډالونه هغه هم په داسې یو حالت کې چې اکثر لوبغاړو په لوګي او تندې تمرینونه کړي بې ساري بلل کیږي. خو د ورزشي ادارو د مشرانو ترمنځ لانجې هغه څه وی چې په دغه کال کې د ډیرو لوبغاړو په څیرو کې مایوسی لورای ښکاره کوله. محمود حیدری د تکواندو نړیوال اتل دی چې په دې وروستیو کې د جنوبي آسیا اتلولي هم ګټلې. د همداسې یوې خواشینۍ خبره کوي چې د تکواندو فدراسیون مخکینیو چارواکو یوازې شخصي ګټې لټولې، ملي ګټې له یاده وتلې وي.
بعد از سال 2010 بعد از اینکه ریاست
له 2013 کال وروسته کله چې د تکواندو فدراسیون رهبری د ښاغلي بخشي او ملګرو په لاس کې ولوي، دا هغوی تر ډېره خپل ګټه لټوله. د ملي ګټو پام یې نه ساته. ډیرې سیالۍ چې د تکواندو په برخه کې کېدلې، تکړه لوبغاړي نه ورته انتخابول، وړتیا معیار نه و، یوازې ښه اقتصاد معیار و.
اقتصاد خوب بود.
حیدری دا هم وایي چې له ټولو سختیو سره سره بیا هم د افغانستان لپاره هڅه کوي او تمه ده په غوراوي لوبو کې برخه واخلي، څو د تکواندو په المپیکي سیالیو کې د افغانانو لپاره ویاړ ور په برخه کړي. په ورزشي ادارو کې پخوانۍ لانجې بیا د بدني روزنې ریاست هم تاییدوي او وایي چې موازي فدراسیونونو، سلیقي چلندونو او ګڼ شمېر نورو ستونزو افغان لوبغاړو ته د خدمت د رسولو مخه ډب کړې وه. د بدني روزنې د ریاست مشر همایون خیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دوی لوبغاړو ته هیڅ هم نه دي کړي، خو له دې وروسته به پوره هڅه کوي چې لوبغاړو ته خدمت وشي.
ما به عنوان اداره ای که
موږ د داسې یوې ادارې په توګه چې باید لوبغاړو ته خدمت وکړو، د دې حق ځان ته نه ورکوو چې د لوبغاړو مخې ته ورشو. ځینې کسان په قصدي توګه غواړي چې ورزش ناسمې لارې ته بوزي. تر کومه ځایه چې ما اوریدلې، په یو کال کې شاوخوا 1.6 میلیون ډالر د افغانستان ورزش سره مرسته شوي، خو چیرته دي دا 1.6 میلیون ډالر؟
کجاست 160 میلیون ډالر؟
ښاغلی خیری د افغان لوبغاړو هغه ملامتي په غاړه اخلي چې په تش لاس لوبو ته ورغلي او له رنګینو میډالونو سره بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. د بدني روزنې ریاست چارواکي په داسې حال کې لوبغاړو ته د خدمت د نه رسولو خبره مني چې د یاد ریاست یو شمېر چارواکو د بودیجې د کمښت ستونزه هم د خپلو کمزوریو یوه لویه برخه یاده کړي او همدا یې یو غټ لامل بللی چې د ډیرو لوبغاړو خبرې بې ځوابه پاتې کړي. اخو د المپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې دوی په سخت حالت کې د دې کمیټې رهبری ته ورسېدل، خو بیا یې هم په خپلو هڅو سره یو شمېر لاسته راوړنې وکړې. د المپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبر چې یوازې 3 میاشتې مخکې وټاکل شو، ازادي راډیو ته وویل چې په یو قوي کاري ټیم سره هڅه کوي څو له سیالیو نه لاسته راوړنې وکړي.
با رفت آمد های بیشتر، تقاضای بیشتر ناگزیر شدیم که بیایم.
له ما نه د ډېرو غوښتنو په مطرح کېدو سره راغلم چې له یو نوي او متحد ټیم سره یو ځای کار وکړم. خوشاله یم چې له یو قوي ټیم سره مخ ته ځو. اوس لوبغاړي او د المپیک کمیټې چارواکي تازه نفس باسي. د دې خبرې ثبوت مو دا دی چې په دې وروستیو کې مو د جنوبي آسیا په المپیکي لوبو کې برخه واخیسته او ښې لاسته راوړنې مو هم ترې وکړې.
مدالهای خوبې را به دست بیاریم.
ښاغلی اخبار همداراز غوښتنه وکړه چې باید په لوبو کې هیڅ ډول سیاسي لاسوهنې ونه شي او د بدني روزنې ریاست که څه هم په اوس وخت کې له دوی سره ښه روابط لري، خو هڅه دې وکړي چې یوازې لوبغاړو ته د بودیجې او خدمتونو په برابرولو کې کار وکړي. د المپیک او بدني روزنې د ریاست ترڅنګ اخوا په کرکټ او فوټبال کې هم زیاتې لاسته راوړنې وشوې، خو بیا هم د ځینو برخو ستونزې چې له کلونو راهیسې راپیدا شوې وې په 1994 کال کې بې ځوابه پاتې شوې. د فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړي عبدالله عبدالي ازادي راډیو ته وویل د روزونکو او فدراسیون په هڅو سره په نړیوالو او سیمه ییزو لوبو کې افغان ټیم ښې لاسته راوړنې وکړې، خو د لوبغاړو ناسم اقتصادي وضعیت او د ورزشي امکاناتو نشتوالی اوس هم ځوروي.
د قسمت ورزش مشکلات خاصه درې
خاصې ستونزې لرو. زموږ یو ستونزه دا ده چې په ټول کابل کې د فوټبال یوازې دوه مصنوعي چمنونه لرو. بله خبره چې موږ سخت ځوروي دا ده چې د ملي لوبغاړو په حیث هیڅ کوم معاش او یا حق الزمان نه لرو چې ووایو موږ دا د پیسې ترلاسه کوو.
د فوټبال د ملي ټیم دا لوبغاړی وړاندیز کوي چې د افغان لوبغاړو لپاره باید د معاشونو د ټاکلو په برخه کې ځانګړې هڅې وشي او پرې نږدي چې له دې وروسته له دې عمله له رواني پلوه تر فشار لاندې واوسي. د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي په داسې حال کې له ناوړه اقتصاد ځوریږي چې په تش لاسې د جنوبي آسیا په لوبو کې دویم مقام ګټلی او اوس هم نړیوالو لوبو ته د غوراوي په سیالیو کې لوبېږي. کرکټ بورډ بیا ادعا کوي چې په ښه مدیریت سره یې په 1994 لمریز کال کې نه یوازې چې ستونزې حل کړي، بلکې په پرمختیایي برخه کې هم زیات کارونه کړي دي. دغه برج مرستیال عزیز الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تکړه ټیمونو څخه پرله پسې بریاوې، د انکشافي بودیجې زیاتوالی او پر غنیزو برخو کې د شاوخوا څلورو میدانونو پرانستل د 1994 کال لوی لاسته راوړنې دي.
واقعا 2015 کال د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یو زرین کال و یو ډیر ښه پرمختګونه سوي دي. هغه که موږ د باسازی پاک وګوري، یعنې د میدانونو اکیډمۍ پاک او داسې د لوبډلې د پرمختګ پاک، په 2015 کال کې د لومړي ځل دپاره د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې دغسې یو سیریز په لاره واچوي د زیمبابوې هیواد سره، چې هغه کې تقریبا موږ 12 انټرنیشنل مسابقې کړي دي.
خو د کرکټ بورډ د دغو خبرو په ځواب کې څو واره یو شمېر مدني فعالانو غبرګون وښود او وی ویل چې په دې اداره کې فساد موجود دی او د لوبغاړو په انتخاب کې هم ځینې وختونه سلیقوي چلندونه شوي دي. که څه هم په 1994 لمریز کال کې د افغانستان د دوو مهمو ورزشي ادارو بدني روزنې ریاست او اولمپیک ملي کمیټې د رهبرۍ د خلال ستونزې او د مشرانو ترمنځ د لانجو له ستونزو سره مخ وي، خو وبکتل شي چې په 1995 لمریز کال کې دا ادارې له نویو مشرانو سره لوبو او لوبغاړو ته څومره خدمتونه کولای شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په 1994 لمریز کال کې د مخدرو موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دغه وزارت چارواکي همداراز ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه مبارزه وکړي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت له مخدرو موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې په تېر یوه کال کې د مخدرو موادو نږدې 3000 قاچاقبر او کاروباریان نیولي دي. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په راپور کې واوري.
سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد شمیرل کیږي، د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د برخې عمومي رئیس محمد عثمان فروتن وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 19% او د مخدره موادو تولید 80% کم شوی.
در سال 94 خوشبختانه
په 1994 کال کې خوشبختانه د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د فعالیتونو په اساس موږ د مخدره موادو د تولید او کښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. موږ د مخدره موادو د کښت په برخه کې 9% او د تولید په برخه کې 80% کموالی درلود.
نوموړي همدارنګه وویل چې په 1994 کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په 1,30,000 هکټاره ځمکه باندې کوکنار کرل شوي و. حال دا چې په 1993 کال کې 2,40,000 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي و. دوی وایي چې دا مخدره مواد تر ډیره د افغانستان په جنوب ختیځ او لویدیځ کې کومې سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي کرل شوي و. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت د نشه توکو پر ضد د مبارزې معینیت وایي چې په تیر یو کال کې د مخدره موادو نږدې 3000 قاچاقوړونکي او کاروباریان نیولي دي. د دغه معینیت ویان مهدي کاظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
6 نفر از اتباع خارجي را دستگیر کړل. در
شپږ بهرني اتباع موږ نیولي چې د مخدره موادو په کاروبار کې لاس درلود. په دې کې 4 د ایران او 2 د قزاقستان اتباع دي. موږ همدارنګه 2,800 کسان نیولي دي چې دا د مخدره موادو د کاروباریانو د نیولو په برخه کې د پام وړ زیاتوالی ښيي.
د افغانستان حکومت د دې ترڅنګ په هیواد کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د 100 کلونو راهیسې یو ځانګړی عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې په 1994 کال کې د مخدره موادو بیلابیلې قضیې دوی ته راجع شوې دي. د دغه مرکز ویان خالد موحد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
1,501 قضیې ده سراسر ولایتونو دلته رسیدلی ده چې مجموعا 4,38 کسان مزنونین کیږي چې د دوی ترمنځ 15 شزینه دي درې خارجي اتباع هم ځکه ملکی خدماتو کارکونکي شامل ده. دغه درې کسان بارني اتباع دي ایراند کشور.
په مخدره موادو د روغ دو کسانو شمیر نه یوازې په نړیواله کچه بلکې په افغانستان کې هم د دوی شمیر ورسره بلی زیاتیږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې لمخې په افغانستان کې په مخدره موادو د روغ دو کسانو شمیر باندې 3 میلیون تنو ته رسیدلی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. که څه هم ویل کېږي چې د افغانستان له مخدره موادو نه ډېره ګټه بهرنیان اخلي، خو د دغو بهرنیو محکوم شویو کسانو شمیر د هغو افغانانو په مقایسه ډېر لږ دی چې هر کال د افغان دولت لخوا محکوم کېږي. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو په وړاندې د افغان حکومت مبارزه ناکامه ده او د مخدره موادو اصلي کاروباریان او قاچاق کوونکي نه نیول کېږي. د دغه کمیسیون غړي جنرال نقیب الله په دې اړه ازادي
څنګه چې د ملت او د افغانستان د خلکو تمه توقع کې د لا موجوده حکومت نه په دغه برخه کې هغه څه نه دي شوي نیول شوي بهی کم کې ده. دغه ډېر مشهوره چې هغه نړیوال پیژن یو افغانستان حکومت هم د هغې په برخه کې هغې لا نیول شوي نه دي. دا په ګاونډي هېوادونو کې موجود دی دا قاچاقبر، خو د تر شا ډېر لوی لاسونه دي. حکومت زموږ کمزوری ده، نه شي کولای چې د دې مخه ونیسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو کلونو کې افغانستان سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په خاطر په میلیونونو ډالرو مرستې شوې، خو دا چې ولې په دې برخه کې مبارزه ناکامه وه، له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدای داد دا پوښتنه ځوابوي.
د افغانستان دننه غټ قاچاقبر نه دي دستګیر شوي، که دستګیر شوي هم دي دوی د زندان نه د حکومت له طرف نه خلاص شوي دي او آزاد ګرځي. حکومت د دې توانمندي نه لري چې په ولایتو کې کښت تولید او پروسس د مواد مخدر مخنیوي وکړي. دا داسې حکومت ضرورت لري چې جدي قانون تطبیق کړي. غټ قاچاقبران دوی باید په بندیخانه کې واچول سي. بې له قانون چې تطبیق نه سي، هیڅوک نه سي کولای چې دا کښت تولید او قاچاق مواد مخدر په افغانستان کې چې خارجي چې داخلي مخنیوي وکړي.
نوموړي وویل چې دا مهال په عمومي توګه د ټولو ګاونډیو هیوادونو قاچاق کوونکي له افغانستان څخه د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د دوی په وینا کې چې افغان حکومت د دغو قاچاقړونکو او د مخدره موادو په وړاندې کوټلي ګامونه وانه اخلي، د هیواد به په راتلونکو کلونو کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي.
د ژوند رنګونه
تاسو په خپل نوم راته وایست؟
زه اوږې امیلی یم، اصلا د لغمان ولایت نه.
ډېر ښه اوږې جانې. اوس د نوي کال په درشل کې یو، که دا راته وایي چې په لغمان کې نوی کال څنګه لمانځل کېږي؟
اول خو د لنډۍ درته وایم، وایي خاوند د بیا د پسرلی کړو له وچه ډاګه د لونګو بوی راځي نه. نو په لغمان کې لکه د اکثره پښتنو سیمو کې ځینې رواجونه مشابهت لري، ځینې تفاوتونه پکې شته دي. د پسرلي په اوله ورځ کې ځوانان، ماشومان، د کور مشران، دا ټول یا پاک کالی اغوندي او یا دوی نوي جامې جوړې کړې وي. دوی میلو ته ځي، دوی زیارتو ته ځي، سارا ته ځي، راوځي، سپو ته ځي، چیرته چې شنه هلته ډېر پیدا کېږي. نو ټول د یو سر نه په کورونو کې نه پاتې کېږي او دوی د کور نه راوځي یو سر نه، او فالونه چې